دی. دوی باید ځان ته د اسلامي امارت له خطابه لاس واخلي، ومني چې په افغانستان کې له ګڼو ډلو یا لوریو څخه یو دي، او د افغانانو د دې هیلې درناوی وکړي چې غواړي د یویشتمې پیړۍ برخه وي. زه فکر نه کوم دوی داسې څه کولو ته چمتو دي. زه هیڅ فکر نه کوم چې دا موافقه دومره لویه خبره ده لکه خلک چې یې معرفي کوي، ځکه دا یوازې د خلیلزاد هڅه ده چې ولسمشر ټرمپ ته یوه پلمه ولټوي چې ګواکې له افغانستانه یې د خپلو سرتیرو د ایستلو ژمنه عملي کړه.
پاکستان ویلي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره به مرسته کوي. آیا تر اوسه پاکستان داسې څه کړي دي چې ثابته کړي د افغانستان د سولې ملاتړ کوي؟
Pakistan has of course helped Mr. Khalilzad reach
Pakistan le khagli Khalilzad sara marasta kade da che talib mushrano ta las rasai umumi da che Pakistan ba mukh ke wail hits na di khabar che Taliban chirt di kho us pade mawrid ke mung pohi ko che Pakistan marasta kade da khud Pakistan asli marasta badawi che de Taliban la malatad las wakhli gui ta di khwandi zayuno war kawlo chakha las wakhli pa Afghanistan ke par khalko le hamlo de hughi makhawuni si aw da ha دې چې تر اوسه نه دی عمل شوی. د دې موضوع په تړاو د پاکستان ژمنې کلونه پخوانی دي. ټول ژمنې باید د یو کس یا ډلې سابقې ته په کتو باید وارزول شي، چې نه طالبان او نه هم پاکستان د خپلو ژمنو په عملي کولو کې ښه سابقه لري.
طالبان د سولې د خبرو په تړاو یو شمېر هیوادونو ته سفرونه کوي. ستاس د معلوماتو له مخې دوی په څه ډول اسنادو له یو هیواد بل ته ځي؟ پاسپورتونه یې د کوم هیواد دي؟
I do not have any personal knowledge of what travel documents these
people. زه شخصي معلومات نه لرم چې دا خلک په څه ډول اسنادو سفر کوي، خو یو خبره روښانه ده او هغه دا چې ملا برادر په پاکستان کې بندي وو او نه ببره وروسته له خوشي کېدو هغه دوحې ته ورسېده. دی دوحې ته څنګه لاړ؟ آیا پاکستان ورته پاسپورت ورکړ؟ دا خو واضح ده چې افغانستان ورته پاسپورت نه دی ورکړی چې د ور باندې سفر کړی وي. او آیا دته پرته له پاسپورټه قطر ته د سفر اجازه ورکړل شوی وه؟ دا ټولې پوښتنې پرته له ځواب پاتې دي چې د پاکستان استخباراتي اداره بهرنیو هیوادونو ته د طالبانو د سفر زمینه برابروي. که واضح ووایم، د سولې ټوله پروسه ډیره پټه او پرته له شفافیته پر مخ لاړه، او داسې توافق ته د لارې هوارېدو هڅه وشوه چې پرته له سولې راوستو دا موافقه ولمانځل شي.
په واشنگتن کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی و چې د وسلوالو طالبانو او امریکا ترمنځ د یو احتمالي تړون په اړه خپل نظر څرګنداوه. دوستانو، اوس هم راځو د ازادي رادیو مجلې ته.
ازادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته یو ځل بیا د ازادي رادیو مجله وړاندې کوم. د رادیو مجلې نننۍ غنه مو په یو شمېر هنري او فرهنګي مسایلو راخولې کړي. د تیر اونۍ د فرهنګي خبرونو سربېره مو د څلورو نویو ملي سندرو په اړه راپور برابر کړي. په هنر جاج کې لیکوال او څېړونکی سید الله سلام د نور محمد ترکی د داستانی ادبیاتو جاج خلی.
یو شی دا دی چې د خدای بخلی ترکی آثار چې دی یا ادبی اړخې سیاست بالکل ست خبره د زیانمن کړی دی.
په فنکار برخه کې لا استاد خدای داد سره د هغه د هنري کارونو په اړه غږیږو.
استاد هم څنګه نشو جوړی دی؟ استاد ډیر مشکل کار ده. بیا هم 15 ساي نشول پور شاګردان زه
په زر پانه کې به لنډه کیسه بدګومان واوري.
زه نور نه غواړم چې ستا غوندې خود غرازه انسان سره دوستی وکړم. ساده
او په ریښمن خیال کې به یو مسافر ته د خپلې میرمنې اختریز لیک واوري. کته په تمه د بچو د مستقبل یې ګرانه. کته په تمه د بچو د مستقبل یې ګرانه. زه وی په کور د نن څرنګ پالنه کوم. د وی تعلیم مور په غیږ کې د بچی پریخي دي.
زما څه زده دي چې بچو ته به یو خایمه.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور.
هنر د یوې رښتینی نړۍ یو پزړه پوری انزور دی چې د ښکلا پیژندنې تصویر پکې تر سترګو کیږي. هنر د ټولنیز شعور یو ځانګړی فورم او بڼه ده چې د انسان د کړو وړو حقیقت په هنري ډول انځوروي. هنر د پولو تابع نه دی. هغه هنري اثر چې د نړیوالتوب تر سرحد رسی ټولې جغرافیایي، ژبنۍ، قومي او مذهبي پولې لمنځه وړي او ټولو ته یو ډول خوند ورکوي. په پیل کې له مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
جمهور رئیس د فرهنګي عالی شورا د جوړولو فرمان صادر کړ. په دغه فرمان کې راغلی چې د فرهنګي حوزې اړوند بنسټونه د همغږۍ، د اسلامي او فرهنګي ارزښتونو د ملاتړ په برخه کې د منابعو د موثر سازماندهۍ، لرغونو آثارو ته د ځانګړې پاملرنې، له لیکوالو، هنرمندانو او د چاپي صنعت له ناشرانو څخه د ملاتړ، د تورستي جاذبو د معرفي او د ګرځندوی صنعت د ملاتړ، د ولسي فرهنګ د پیاوړتیا نشرول او په دې برخه کې د ننګونو د بشري او معنوي ظرفیت او فرصتونو د ارزولو او د پانګونې او فرهنګي ظرفیتونو د څارنې په خاطر د فرهنګي عالي شورا جوړول منظور دي. د دغه فرمان پر بنسټ د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس د شورا رئیس دی او د جمهوري ریاست دویم مرستیال، د اطلاعاتو او فرهنګ، ارشاد، حج او اوقافو، پوهنې، لوړو زده کړو، قانونو او پټرولیم، ښار جوړولو او ځمکو وزیران، ستر امنیتي معین، د جمهوري ریاست عالی مقام د دفتر عمومي رئیس، د چارو ادارې عمومي رئیس، د سیمه ایزو ارګانونو ادارې، علومو اکاډمۍ، ملي راډیو تلویزیون او کابل پوهنتون رئیسان، د ملي شورا د فرهنګي کمیسیونونو رئیسان، کابل ښاروال، د نوموري په چارو کې د جمهور رئیس سلاکار، د جمهور رئیس فرهنګي سلاکاران، د لیکوالو اتحادی استازي، ناشران، هنرمندان، د خبریالانو صنفي اتحادی او د افغان فلم ملي آرشیف او ملي موزیم رئیسان یې غړي دي. په یاد فرمان کې راغلي دي د فرهنګي عالي شورا سکرتریات د اطلاعات او فرهنګ وزارت د جمهوري ریاست دفتر عمومي ریاست په همکارۍ مختوړي او سکرتریات موظف دی چې د دې شورا طرز العمل، ترتیب او فرهنګي عالي شورا ته یې د تایید لپاره وړاندې کړي. د دې شورا غونډه په میاشت کې یو ځل جوړیږي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت او رسنیو ترمنځ د همغږۍ غونډه وشوه. په دې غونډه کې چې د یو شمېر دولتي او خصوصي رسنیو د مسؤلینو او یو شمېر بنسټونو د خپرونو برخو د رئیسانو په ګډون جوړه شوې وه. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرستی حسینې صافی د دغه وزارت او رسنیو ترمنځ پر زیاتې همغږۍ او همکارۍ ټینګار وکړ او وی ویل چې رسنۍ باید د راتلونکو انتخاباتو په اړه د انتخاباتي کمپاینونو خبرونه په ناپېیلي ډول خپاره کړي. حسینې صافی د اطلاع رسونې په برخه کې د رسنیو هڅې وستایلې او ټینګار یې وکړ چې رسنۍ باید د هیواد د خپلواکۍ، د سلمې کلیزې او د مور په شیدو د تغذیې ونې په اړوند د رپورټونو او خپرونو په ښه پوښښ کې هم زیاتې هلې ځلې وکړي او په دې اړوند یې د دولتي رسنیو له لارې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د همکارۍ ډاډ ورکړ. تیرونی د تخار په مرکز تعلقانو ښار کې د هیواد خپلواکۍ د سلمې کلیزې په ویاړ د کورنیو تولیداتو نندارتون جوړ شو. د دغه نندارتون د پرانیستلو په وخت کې په داسې حال کې چې یو شمېر صنعتکاران، د دولتي ادارو رئیسان او ښځې حاضرې وې، د تخار سرپرست محمد فرید زکی وویل چې د دغه نندارتون د جوړولو هدف د هیواد د خپلواکۍ د سلمې کلیزې درناوی او له کورني محصولاتو څخه د استفادې رواجول دي. هغه له خلکو څخه وغوښتل چې د هیواد او صنعتګرانو د اقتصاد پیاوړتیا لپاره د هیواد له تولیداتو څخه استفاده وکړي.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو په مناسبت څلور ملي سندرې چمتو کړې دي. دغه انسټیټیوټ مشر احمد سرمست وایي چې دغه سندرې به په خلکو کې د هیواد پالنې او یو بل د منلو هیڅ لا پیاوړې کړي. په دې اړه زموږ همکار محمد واصل وصال راپور برابر کړی.
هغه سلور سندرې چې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د سلمې کلیزې په مناسبت د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ لخوا چمتو شوې دي نن مخکتنه وشوه. دغه حماسي سندرې د سولې، خپلواکۍ، یووالي او د یو بل د منلو په هدف چمتو شوې دي چې د خپلواکۍ په مناسبت به په بیلابیلو غونډو او پروګرامونو کې وغږول شي. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ رئیس احمد سرمست د یک شنبه پورسته دغه سندرو د مخکتن مراسمو ته ویل چې دغه ویډیوي سندرې به په خلکو کې د هیواد پالنې حس لا پیاوړی کړي.
و امروز خوشحاله استیم کې در آستانه تجلیل از صدومین سالگرد
دوی نن ډیر زیات خوشاله یو چې د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د سلمي کلیزه په ویاړ ستاسو په خدمت کې یو، او سلور هغه سندرې چې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ لخوا چمتو شوی او کول شي چې د ټولنې په ویښتیا، د خپلواکۍ د حس د ژوندۍ کولو، فردي خپلواکۍ، د ماشومان او ښځو د حقونو په برخه کې مهم رول ولوبوي.
حقوق زن، حقوق طفل، کمینا میتونن در سایه استقلال در این وطن نهادینه شون بازی کنن.
د دغه سندرو کمپوزونه د پښتو او دري ژبې د نوموتو سندرغاړو او کمپوزرانو ډاکټر صادق فطرت ناشناس، مرحوم محسور جمال، قمبر نوشاد او ارسن فهیم لخوا شوې دي. د ارګستر مشر او موسیقار ارسن فهیم په دغه وایي
آهنګای دغم ساختیم، پارچای ساختیم کې د بیرون
د وایي نور سندرې او ټوټې مې هم جوړې کړې چې له افغانستان بهر هم وړاندې شوې دي. په دې وروستیو کلونو کې چې انسټیټیوټ کوم پرمختګون لرل، هغه کې د زهرا ارګستر دی، کې د دغه ارګستر دا شان کې د نړیوال سفرونو خبره ده. زموږ د خوانځې توانیدل چې د موسیقۍ لاره نړۍ ته د افغانستان یو مثبت تصویر وړاندې کړي. د دغه سندرو شعرونه د هیواد د دریو نامتو شاعرانو سلیمان لایق، عبدالغفور لیوال او ډاکټر سمی حامد لخوا پنځول شوی دی. په افغانستان کې ملي سندرې له خاص حدود دي او زیات مینوال هم لري چې له ځینو سره اتڼ هم کیږي. په افغانستان کې د موسیقي د زده کړو مرکز د لومړي ځل لپاره په 1952 میلادي کال کې تاسیس شو چې په هغه وخت کې ورته د موزیک لیسه ویل کېده، چې دغه لیسه بیا په 1983 مریز کال کې په انسټیټیوټ بدله شوه. د دغه انسټیټیوټ لخوا د ملي سندرو ترڅنګ یو شمېر نورې فلکلوریک او سیمه ییزې سندرې هم چمتو شوې دي چې د زده کوونکو لخوا په ځینو نړیوالو فیسټیوالونو کې وړاندې شوې چې ښه هرکلی هم شوی دی. له دې وړاندې د دغه انسټیټیوټ د زده کوونکو او استادانو لخوا د ښځو د نړیوالې ورځې، د ماشومانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي او د یو شمېر نورو مناسبتونو په تړاو له پیغامه ډکې سندرې وړاندې شوې دي.
د افغانستان په خوانه ولسمشر نور محمد ترکه لدی سره سره چې د افغانستان دی یو وتلی سیاسي شخصیت په توګه یادېږي، یو با استعداد لیکوال او په پښتو ژبه کې د لنډ هنري داستان او ناول درامست کیدو نوښتګر او لومړنی لیکوال څخه بلل کیږي. ترکی د خپل ژوند ډیره برخه په لیک او لوست تیر کړی ده، او د هغه مهال په ګڼو خبرونو کې کیسې او مقالې خبرې شوې دي. سید الله سلام چې د ماستری تیسیس یې د نور محمد ترکی د آثارو څېړنې ته ځانګړی کړو، وایي ترکی د ځانګړي سبک څښتن او ریالیست لیکوالو چې د ولس ژوند یې هماغه سي ترسیم کړي څه ډول چې ده. په نننی هنر جاج کې د اروخات ترکی د نثر د فن جاج اخلو. مننه سلام صاحب، خپل قیمتي وخت مو مخترک او د هر کلی سره سم پوښتنه کوم چې تاسو د خپل ماستری د تیسیس موضوع د نور محمد ترکی د اثارو څېړنه او کتنه و، څه اړتیا و چې دغه موضوع مو ټاکل او په همدغه موضوع مو بحث وکړ؟
لوی اړتیا دا و چې ما دا څنګه لکه د نور محمد ترکی اثر چې لکه څنګه چې لازم دی هغه څه خلکو ته نه رسیدلی یا څوک نه ځنی خبر، یا کله نه کله خدام له داس پښتنو سره مخ کېدم چې هیڅ داسې اشکال نه کېدو خلکو بیخي دا باور نه لري چې نور محمد ترکی دی یو یوازې د یو سیاسي شخصیت له مخې پیژن، د یو لیکوال، د یو ادیب، د یو نو لیکونکي څه لیکوال په حیث نه پیژن. نو ما لازم وبلل چې په دغه اړخه کار وسی.
تاسو په خپل خبرو کې مویل چې یو شمېر خلک د دل لیکونو یا د دل لیکوالۍ ډیر نو خبر دی واړتیا دا و. یو بل مسله چې ما سره اکثره پوښتنه دی چې د نور محمد ترکی د شخصیت دواړه خونه، یو سیاست او یو ادبیات. سیاسي اړخي نسبت په ادبیاتو یو څه ډیر بارز ولته په ټولنه کې ډیر مشهور دی. آیا فکر نه کوي چې د نور محمد ترکی د آثارو د کم نشر او یا هم د ډیرو چې ډیر نه دي مشهور شوی، یو لامل به دی چې د سیاسي خواړه بارز و؟
خو یو خبر داده چې موږ خو معمولا کله نه کله انسانان داسې غواړو، یعنی زموږ برداشت دا دی چې یو څوک داسې باید وي لکه زه چې غواړم، او یا کله کله بیا زموږ برداشت داسې چې یو انسان باید نه نوي پنځه نوي اصل په سلو کې کامل هر څوک ښه او بد لري. زه دلته دا تبصره هم نه کوم چې کمر ښه و کمر ښه نه و. خبره دا ده چې موږ ډیر وخت ډیر اشخاص او ډیر اثر او ډیر شیان بے پلو نسپر، معمولا موږ یو موقف یو مخکینی موقف نیولی. یو شی دا دی چې د خدای بخلی طریقی اثر چې دی یا هغه ادبی اړخی سیاست بالکل ستا خبره د زیانمن کړی دی. ډیرو خلکو ځکه په دې کار نه دی کړی چې د ده هغه د سیاسي اړخ پر بنیاد دښمني ورسره کړي، او یا یې د ده د سیاسي اړخ پر بنیاد په اصطلاح محافظه کاری کړې د ګر سره یې هغه ادبي ښېګڼې هم ورسره پرې ایښي دي. لکه چا دا زړه نه دی کړی چې دښمني په غاړه واخلي که نه. او له هغه وروسته بیا داسې حالات هم راغلل چې پار صورت کیسه دې ته راغله چې که د ادبي ښېګڼو په اړه خبرې کېدای ممکن له ځینو ننګونو مشکلاتو سره یو څوک مخ کېدای، ځکه چې له هغه وروسته خو بیا مبارزه سوه پسې کیسه داسې سوه چې انتر وسله واله جګړه وه نو که نه، که تا که د یو چا ښه ویلی نو بل په خامخا به په یو بل لوري بدله کېده. زه فکر کوم چې د دغه سې یو ناورین او کشمکش او د دغسې یو حالت له مخې چا زړه نه دی ښه کړی چې ملګرو او ځینو خواخوږو هر چا به یوه خبره کوله، مګر زموږ خبره دا وه زه خو د ادبیاتو یو شاګرد یم، او د ادبیاتو د یو شاګرد په حیث هنر دی چې هر څوک یې لري.
سلام صاحب، تاسې د اروخاد ترکی په اثارو کتنه وکړه، ومو سپړل، څېړنه مو کاغه، مو ټول ولوستل. آیا د ترکی په اثارو باندې دغه د سیاسي مفکورې اغیز و؟
هو، په ځینو شیانو کې، لکه مثلا طبقاتي ناانډولي کیسه چې ده، لکه د هغه خپل هیومنیست اړخ او خپل د مساوات و لرلو یو فکر او یو کیسه یې پاللې ده. په هر کیسه کې لکه د ده تخلیق او هنر چې دی، د دې پر ځای چې د هنر په چوکاټ کې یو ښه ناول یو ښه کیسه او یو هغه څه شی چې کومې ځانګړنې چې باید کیسه او ناول یې ولري په خپل ځای کې په خپل هغه لري، ولې هغه د ده سیاسي اړخ چې څه شی وو یا سیاسي ایدیالوژي خامخا پکې شته.
دا پکې وو. آیا دغه لیکنې مثلا بنګ مسافري، څړه او د تورته نورې سنګسار او ځینې نور کتابونه چې چاپ شوي دي، دی له هغه وخت وړاندې چې دی د افغانستان د ټولو امنیتي او نظامي او سیاسي چارو واګې په لاس کې اخلي، له ده وړاندې لیکلي وو که له ده وروسته یې لیک کړی؟
ښه، د ډېر کار له هغه مخکې کړی دی. سړی داسې احساسوي لکه یو د ده په اثارو کې لکه یو د الفت صاحب خبره، یو داسې احساس چې دی آرام نه پرېږدي، دی په اور کړوي، دی بالاخره د دې لپاره جوړوي چې یو وخت په اصطلاح راښکاره سي، لکه یو څه شی چې په انسان کې دننه یو درد دی چې یو وخت انفجار کوي. او څه شی چې ما ولوستل یا زه چې ګورم، زه فکر کوم چې ننم زه هغسې بی عدالتي یو ښکاریم، یعنی د ټولنې نهایت ډیر واقعیتونه ترخه بد او بې خونده واقعیتونه چې ترکی جرأت کړی و چې راویسپړي یا دراسپړلي وو هغو سره موږ نن مخ کېږو. زه کله کله داسې احساس کوم چې ترکی له نن نه خو سل کاله مخکې وو، خو له غنم سل کاله مخکې فکر یې کړی دی. یعنی اٹکل داس نو چی نندی مخ پا غالت کی ووسو لکه سنگی چی ترکی سرزین چکوله اس مثلا سنگسار ناولی زی مثال دلتا سنگسار ناول کی یو چوک سنگساری گی آینی کسا پا کابل کی ده شهیدی فرخوندی پارا تکرار سو یعنی تاس فکر کوئی چی یعنی سنگسار ووه بیا کس در تمال میگی چی شهیدی فرخوندی کسا سو یا چی شهیدی فرخوندی کسا لولی بیا در تمال میگی چی بس پا سنگسار کی والک دی نو یو چو در چولین ده خیرازی خبر کئی له سیاسی ملا سره ټکر کی
او سنگساری
او بل جالب خبر څه شی وک کله کله په کار دانه د چې موږ ډیر مصنوعي او په اصلاح کله شو تقليدي څه مخدوس د طریقې خو ولې دا دي چې خراب جرأت خبره کوي هغه ځای ته ګوته ورولي چې تی د هغه خلکو ته یو غو ارزښتو ته غشان ته د ګوته ورولو جرأت نه کوي مثلا ته د ملا په اړه خبره نه شي کول مګر ته یې کوي
سلام صاحب امدل تغوارم یو بل پختنه وکم تاسو خو د اروخات تل کی ناولونو مل وصل ولند کسي مو ولوستي هغه وخت کې په افغانستان کې التم طبقاتي ټولنه هغه د طبقاتي ټولنه فکر حاکم او تر کې دی وداسي کورنۍ وسیدونکو د دی وداسي کورنۍ غړو او هغه د ژوند سطح نسبت نور ته پورته و په سیاسي لحاظ مو په ټولنیز لحاظ اې د د په لیک دغه موقف څرګندېږي کنه د یو عام او د یو زپل شوی انسان په توګه ښکار شوی پکې
د معمولا په ټولنه کې تر ټولو د ډېر محکوم مظلوم او قرباني انسان ترجمه کوي زه چې اوسم په کلی کې په مسجد کې ناست یم او د طریقې سپین ناول لولم یا سنگسار الولم یا ایچڑ الولم زه داس احساس کوم چې په خپل جماعت کې ناست یم کړه اما کسی دی تکراری څه شی چې دوی یلی دی امغه بیا عدالتی دی تکراری نو د ټول فوکس یې لکه ټول ټینګار یې په ساده کلیوال ژبه په افغاني ټولنه کې د روانو بې عدالتیو په اړه خبره ده او بیخي ګڼې موضوعات ترې رانغاړل دي لکه په ناول کې ګڼو هغه برخه برخه کې ګڼو کنجونو ته سر وښکاره کړی دی یو هغه اصلي کرکټر او اصلي کیسه خو به وه په خپله خوا به روانه وه مګر په اړخ کې ډېر نور شیان چې لږ دي
تاسې مخکې د ترکیې د ناول او یا هم د لیک یو ځانګړنه دا وکړل چې د سل کاله وروسته فکر کړی دی چې هغه څه چې هغه لیکلي اوس هم د تکراري یو موږ یې ګورو په فکري لحاظ پیغام یې هم دا و چې باید تغییر راشي ژبه د تغییر په حال کې ده هغه ژبه چې د ترکی په وخت کې کومه وه هغه اوس نه ده پاتې خامخا تغییرات پکې راغلي دي د جوړښت له مخې د کلماتو له مخې یا د نورو خواو له مخې تغییر پکې راغلی کومه ژبه چې ترکی کارولی آیا له اوس سره کوم توپیر لري هنري ژبه چې کارولی
ترکی خامخا به لکه اوس چې څه شی لیکل کېږي لیکنه نثر چې کومه ژبه کېږي معمولا به موږ پکې معیار ته ډېر ورځو ترکی په ساده غزنیچی لهجه خبرې کوي او هماغه لهجه ټکی په ټکی تر اوسه پورې پاتې ده او سلګونه کلونه نور به هماغه کیسه هملته په کلي کې پاتې وي دی د کلیوال په ژبه غږېدلی او په کلي کې خو نه پوهېږي چې ژبه هماغه سي دغه
آزادي رادیویی مجله د هنر فرهنګ او ادب انځور
د پښتو وتلې محلي سندرغاړې استاد خدای داد چې د تیرو ډیر شکلونو راهیسی نه یوازې دا چې ودونو او محفلونو ته د موسیقي وړاندې کولو لپاره ورزي ځوانو سندرغاړو ته د هارمونیم زده کړې هم ورکوي او په आवाज او انداز کې سورلې هم ورزه کوي په فنکار برخه کې لا نوموړي سره په جلال آباد کې د ازادي رادیو د مشال څنګ خبريال باز محمد عابد مرکه کړي
فنکار خدا دادا دوستاز تاسی نمی کلاسیکل نغمه واریدلا سنگ دی داسی دغه نغمه پزلر او واریدلا او بخبل شوق دی اوغه ول
دا راګ بایګ دا او شپارس ماتری نغمه دا دلته زما مرګره قادر جان دا سنمګل استاد شاګرد دی او دې سره می واسه دا نغمه فټ کوله چې مال سنگ پرازی صحیح کنه راځي او رسالم په کډر خسته راغله بالکل
استاد ک دسی نظر وا چې زمنګ د پښتو محلي موسیقي شې دا تقریبا بننګرار کې اونرمندانو ژوندۍ ساتلې ده اوس د غنوي نوي ځوانان چې د موسیقي تراوتی دي بیا ور سره د غربي موسیقي د محلي موسیقي سره ګډوي چې زمنګ هغه د اصلي موسیقي رنگي پیګه کړي ده څنګه کې دي شي چې مونږ خپل اصله محلي موسیقي ژوندۍ وساتو
هغه په خوانې موسیقي چې کوم یو ده پاره کې یو خوان لذت او مزه پکې نو که غزل هم ډېر او مانادار شعر به جوړ کړ یا تلویزیون یا په راډیو کې به ویل لکه دا زمونږ زیبا وطن ګوره څومره وخت به استاد ولمیر ویلی دی اوسه پورې چلیږي خلک خوښي د اوسنۍ موسیقي خو که به نن شعر ویلی یو لس ورځې دوران هغې نه لس ورځې بعد هېڅوک بیا اوري نه زه دا خواهش کوم به چې هغه پخوانۍ کومه موسیقي زمونږ ده هغه باید چې دوی تازه وساتي هغه ډېره ښه موسیقي ده او ډېر خوندوره ده او آرامه موسیقي ده دا اوس خو صاحب موسیقي نشته اوس خو ټوله بس ګډه ده نو ګډه چا موسیقي کې راوتلې دا خو بس پوښې رقص ده
که دا راته ووایي چې څو کاله به کېږي چې تاسې د موسیقۍ میدان ته راوتي وئ او استاد ستاسې څوک
زما خو تقریبا 15-10 کاله شو زه موسیقۍ ته راوتی یم خدای دې وبخښي اوس وفات شوی ده نه هنر سه همغې زه راویستی وم استاد جیګرپاره نومې ده ډېر یو ښه محلي سندرغاړی و نو هغه داسې دغه نه و خو صرف دغه متوجه دغه کار ته هغې زه کړمه که نه نو هغې نه بعد بیا زه د استاد ستار سره مخ شومه او هغې ته بیا ما شکره کېښوستله نو هغه د بریالي سمدي ماما دی هغه تقریبا 200-300 شاګردان لري سیدا ګل مینا او مطلب بشیر ننګرهارې زه مطلب شاولي پورې چې دې نه یاد نه کړې ده نو او ډېر استاد سړی دی نو هغې ته ما شکره کېښوستله بیا الله دې ژوندی لري ژوندی ده اوس هم هغه موسیقي خو بس کړې ده
خپل شاګردان لري څو تنو ته به دې زده کړه کړي وي که هغه د هرمونی وي یا دا چې د اواز د کر جوړولی وي
استادان خو مونږ نه شو جوړېدی استاذي ډېر مشکل کار ده بیا هم 15-16 اینو شلو پورو شاګردان زه لرم
دغه شاګردانو ته د موسیقۍ کوم آله ور زده کوئ تاسې
هرمونیم بعضې شعر و شاعري بعضې طرزونه ورته ښیم زما خپله شقه هرمونی ده هرمونی ورته زده کوم
او که د دې نوو ځوانانو بیا داسې اواز ځینې ځای کې ټوټو چې کېږي د هغوی موازنه هم ورته ورښودلی شي
بله بله هغه طریقه مونږ ته راځي مونږ ته استاد ویلي دي او شاګردي هم کړې ده لږه نه چې تقریبا 15 کاله پورې ما پخپله شاګردي کړې ده او نو هغه طریقې مونږ ته زده دي مونږ چې څوک مونږ سره شاګرد شي هغه طریقې هغې نه به زده کولی شو
استاد داسې یوه داسې محلي سندره داسې لږه شان وغږوئ مونږ به هم خوشحاله شو او اورېدونکي به هم خوشحاله شي
جانا نخپل وطن تراشا سہارے خلق دیر دی پی آبادی خپل کورنا سہارے جانا نمڑے کجوندے سہارے میرا شوار میں دے کتو کی زلوینا سہارے وڑنے لو سہارے شمع لگی گیونے پانے رجبنا
د زرپانی په نننی پانه کې د لنډو کیسو لټولګي تالاشوي څخه مو لنډه کیسه بدګومان انتخاب کړي دا کیسه زموږ همکار فرشته غنی وړاندې کوي
زرپانه بدګومان لیکوال محبوب شاه محبوب اننی وربوز را پرې غیبو نه یې صادق خبرو ته پرې خو ده او نه یې په خپل خبرې کولې بس په دفتر کې خاموشۍ ته وخت ورکړی وو د خاموشي لکه د سرندې مرموز خبرې کولې. کله کله به دغه مرموزه وینا د کمپیوټر د کیبورډ په ټکو ټوک کې ورکه شوه، خو دغه ورکې دا به د ډېرې کمې مودې لپاره وه. څو ځله صادق خبرو ته ځان جوړ کړ، خو چې د هغه وران او ګونځې تندي ته به یې وکتل بیا به یې ځان غلی کړ. بلا فکرونه ورته ورلوېدلي وو چې ولې هغه له ده سره خبرې نه کوي، ولې دی خبرو ته نه پرېږدي. په سر کې یې ګڼو پوښتنو انګازې کولې. د هغه دې خاموشۍ دا ډېر ځوروه. نور یې د صبر کاسه هم ډکه شوې وه. په ډېرې بې صبرۍ سره یې وویل، ګوره ته خو ماته ووایه چې څه خبره ده، له ما کومه خطا شوې، بله کومه ستونزه لرې؟ که هره خبره وي ته یې باید ماته وکړې، ځکه زه ستا دوست یم او ستا دوست ستا لپاره هر څه کولو ته تیار دی. دوست نه دښمن. رحیمه د ته څه وایې؟ زه ستا دښمن یم؟ د خدای لپاره ما پرېږده، ښه به دا وي چې نور له ما سره خبرې ونه کړې، هسې نه چې د دې څو میاشتو ملګرتیا مو په یوه ورځ اوبه یوسي. زه نور نه غواړم چې ستا غوندې خود غرازه انسان سره دوستي وکړم. صادق حق حیران شو، له رنګه یې سرخۍ کډه وکړه، په خپلې چوکۍ یې تکیه ووهله، څو ځله یې په خپلو ویښتو کې بېواره ګوتې راښکلې، اوبه یې وسخلې. هغه د چا خبره که چا درته وویل چې غوږ د سپي یوړ، ته د سپي پسې منډې مه وهه، یو ځل د غوږ وګوره چې شته او که نه. ته یو ځل خبره سپینه وکړه چې څه خبره ده، بیا داسې تیزې تیزې خبرې کوه. که ته زما دوستۍ ته ضرورت نه لرې، زه هم داسې په لار کې نه یم ناست. ما خو نه دي ویلي چې ته په لار کې ناست یې. بس زه نور نه غواړم چې له نااهله خلکو سره دوستي وکړم. هلکه خوله دې سمه خوځوه، که د دوستۍ له چوکاټه ووزي بیا به سره ډیر خپه شو. زه تاته وایم چې خبره وکړه او ته هسې بکواس کوې. رحیم په خندنۍ لهجه زیاته کړه، ته څه وایې؟ زه به نه خبرېږم او کم اخله، نن سبا خو د دیوالونو هم غوږونه شته. بس ښه به دا وي چې زما او ستا په همدې ځای ختمه شي. زه ډیر زیات افسوس کوم چې ما ستا غوندې کس سره دوستي کړې. د خدای روی وکړه نور له ما سره کومه خبره ونه کړې، هسې نه چې بل څه راپېښ شي. ته خو دوست نه یې، د لستوڼي مار یې. څه به راپېښ شي؟ خو جنګ. بس نور چې کومه خبره ونه کړې. په کوټه کې بیا خاموشي خوره شوه. دواړو خپلو کمپیوټرونو ته سترګې برایې کړې. دواړو په کمپیوټر کې څه کار نه کاوه، بس یوازې په دغه خبرو یې سوچ کاوه. صادق نه پوهېده چې د به څه کړي وي، کومه خبره به یې د رحیم خلاف کړي وي چې رحیم ترې اوس خفه دی، او ډېرې تیزې خبرې یې ورته وکړې. یو دم ور په زړه شول چې تېره ورځ خو یې د پلوشي سره په دفتر کې د رحیم په باب خبرې کولې. ټولې خبرې یې په ذهن کې را تېرې کړې. په هغو خبرو کې یې کومه داسې منفي خبره مخې ته رانغله. دواړه په سوچونو کې ډوب وو. له ډېره قهره یې یو بل ته نه کتل. صادق ته هغه وخت ور تر سترګو شو چې کله د لومړي ځل لپاره دا د دندې لپاره راغلی وو او د رحیم سره یې ولیدل. رحیم یې په هغه ورځ ډېر زیات قدر وکړ. بس همدا ورځ وه چې د دوی دواړو ملګرتیا ټینګه شوه. وروسته خو بیا دواړه په یوې شوبې کې شول. ملګرتیا یې ورځ تر بلې ټینګېده. آن داسې وخت راورسېد چې که به یې یو بل ونه لیدل نو حتماً به یې سره په ټیلیفون رابطه کوله. خو هغه دغه خبرې ډېر زیات ځوروه چې ولې یې خپل ګران دوست ورته نن داسې وویل چې ته دوست نه یې، دښمن یې. څو ورځې همداسې تېرې کړې چې سهار به شو نو دواړه به دفتر ته راغلل. ټوله ورځ به یې په چوپتیا تېره کړه. که کار به یې و خو کار به یې کاوه، خو که وزګار به شول نو بیا به یې په انټرنټ ځان مشغول کړی و. تقریبا دا یې دویمه اونۍ وه چې دوی دواړو له یو بل سره خبرې نه کولې. نن له سهاره صادق له ځان سره دا فیصله کړې وه، که رحیم ورته خبره واضح نه کړي نو خپله استعفا به وړاندې کړي. رحیم نن د معمول خلاف سهار د وخته دفتر ته راغلی و. صادق هم دفتر ته راغی. ټولو سره یې روغ باړ وکړ، خپل د کار میز ته ولاړ. لکه نستو وروسته یې په ډېره نرمه لهجه رحیم ته وویل، وروره ته داسې وکړه چې ما ته دې هغه خبره ښکاره کړه، دا به ډېره ښه وي. زما له زړه نه به هم شک لرې شي او ستا له زړه نه هم. رحیم تر ډېره پورې چوپ ناست و، خو څو ځله صادق خپله خبره تکرار کړه. رحیم په کرکجن انداز صادق ته وکتل، ویې ویل، تا هغه بله ورځ څه ویلي وو؟ چا ته؟ اوس ځان داسې ناګاره کړې. پلوشیته 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 ما څه ویلي وو؟ رحیم یو څه غلی شو، په ناهیلي انداز یې زیاته کړه، ته خو ښه پوهېږې چې زه د پلوشې سره تا پلوشې ته نه وویلي چې په دې سور کمیس کې ډېره ښه ښکارې.
د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د یوې میرمنې لیک چې خپل مسافر خاوند ته لیکلې اورو. په دغه لیک کې به ګڼې ګیلې او د وخت جبر ننداره وکړي.
دا اختر شپه ده، دا عادت تر مخه ویښه یم، دغه یو سوال خو مې بیخي په زړګي نوکې خښي، سبب بیا را واړه د پلار پوښتنه کوي. د اختر شپه ده، د عادت تر مخه ویښه یم، دغه یو سوال خو مې بیخي په زړګي نوکې خښي، سبب بیا را واړه د پلار پوښتنه کوي. لکه د ډېرې مودې ما سره جواب نشته دی، لکه د ډېرې مودې ما سره جواب نشته دی، سبب بیا د کوم دروغو نه شروع کوم. هغه ورکوټه هم پوهېږي په خبرو باندې، هغه ورکوټه هم پوهېږي په خبرو باندې چې لا تر اوسه تا په خپل هم لیدلی نه دی. کله نا کله رانه ستا داسې پوښتنه کوي، کله نا کله رانه ستا داسې پوښتنه کوي، وایي چې مورې بابا جان به مې د چا په شان وي؟ زه ورته وایم چې د خلکو د پلارانو په شان. چې جواب واوري سرو شونډې مسکا خوره شي، چې جواب واوري په سرو شونډې مسکا خوره شي، یوه شېبه غلی وي خو بیا رانه پوښتنه کوي، مورې د خلکو بابا جان خو په خپل کور کې اوسي؟ مورې د خلکو بابا جان خو په خپل کور کې اوسي؟ مورې زموږ بابا جان به کور ته کله راځي؟ څنګه چې تاته د راتلو نیټه معلومه نه ده، څنګه چې تاته د راتلو نیټه معلومه نه ده، نو زه به څنګه د نامعلومه کال نیټه ورکړم؟ زه څنګه مور یم دروغ ورته په خپله خایم؟ نوي دروغ بیا د سبا تم په زړه کې ورکوم. تا ته معلومه ده د مور د مرګ د کال پوره شو؟ تا ته معلومه ده د مور د مرګ د کال پوره شو؟ زما یقین د بے حساب خدای وخلی وي، لکه هوري شان ښایسته د پرشتې شان پاکه، چرته تاجد ترې په ټول ژوند کې قضا شوي نو. سبا بیګای د قرآن په تلاوت کړی دی، سبا بیګای د قرآن په تلاوت کړی دی، د خدای مخلوق لې دعا د ودانۍ غوښتې ده، هر مسافر لې دعا د شتمنۍ غوښتې ده. هر ماسخوتن به یې وړو ته ستا کیسې کولې، هر ماسخوتن به یې وړو ته ستا کیسې کولې، چې ته ورکوټې وې هغه به د ځوانۍ خبرې، ستا ښه اخلاق دنګ ځواني به بیا بیا ستایل، ستا ښه اخلاق دنګ ځواني به بیا بیا ستایل، ستا د وجود هر اندام به تصویر جوړو، بې د ماضي نه د هغې په ژوند کې هیڅ هم نه و، بس ستا په ذکر د ژوند د ګاډي پل ګرځو. خو آخر څومره، آخر څومره به زغم کولو؟ آخر څومره، آخر څومره به زغم کولو؟ هغه په ژوند د انتظار دوره تیره شوله، پښتنه مور وه چې بېشکه خدای بخلي به وي، پښتنه مور وه چې بېشکه خدای بخلي به وي، خو د دنیا ژوند یې د چا په سینه پور پاتې شو. د جمعې شپه وه دا بی چې کله سا ختله، د جمعې شپه وه دا بی چې کله سا ختله، د کلمې په ځای ستا نوم یې یادو ویلي، د اسمانونو ربه نن خدای سوال ومنه، د اسمانونو ربه نن خدای سوال ومنه، زما بچی راوله نن یې درنه کور غواړمه.
بشک روح ستا مانت تیرا نن واخلا خو اخیری سرگئی د خپل بچی په غیږ کې پاړم ابی د کور د دروازې نسترګې نوې سترې ابی د کور د دروازې نسترګې نوې سترې په دغه دمه شي ګلاب په میرانه نوځي څنګه چې زمونږ هر یو ارمان په زړه دننه مړ شي داسې نن بل مور د خپل زوی په ارمان مړ شو ابی خلاړه زبی خی کور کی آواز ما ابی خلاړه زبی خی کور کی آواز ما تمام شپه خپل عزت څوکۍ ته ناست یم دې سړي خور ماحول کې سام خستل ګران دي کته پتما د بچو د مستقبل یې ګرانا کته پتما د بچو د مستقبل یې ګرانا زوی په کور د نن څرنګ پالنه کوم د بی تعلیم مور په غی کې د بچی پیخې دي سماج څه زده دي چې بچو ته به یو خایمه زه په خپل پښتون سماج تور سریما یو موز می زده خو معنا باندې نه پوهیږم زبا د خپل طرف المنز ور باندې یاد کړم ټول زه به د خپل طرف منز ور باندې یاد کړم ټول خو مون سره ژوندون د نوي ژوند غوښتنې کوي هغه غوښتنې چې سپوږمۍ باندې ټوپونه وهي د سمندر په بیخ کې نوي خزانې ولټي د کائنات ته هر یو راز پردي اوچتي کړي چې پکې د ځان د خوشحالو رازونه ولټي منم چې ته خو د بچو له خوشحالو له تلې منم چې ته خو د بچو له خوشحالو له تلې د خپل بچي د بې وسۍ ژوندون دې نشو لیدی د خپلې مور زړو جامو ته دې هم نشو کتلی زما سپېرو اورول او سپورې شونډې زما بې خیاله زندګۍ ته دې هم نشو کتلی خو ستا د تلو سره زموږ څه بدل شوي نه دي استا د تلو سره زموږ څه بدل شوي نه دي منم چې تا به ډېر محنت ډېر خواري کړي وي خو ستا په مټو کې بغیر له زوره هېڅ هم نه و نه دې په لاسو کې هنر او نه حکمت وړی دی نه دې په لاسو کې هنر او نه حکمت وړی دی د عقل خلکو خو په اوسپنه کې زور ایښی دی په یو انجن پسې بلا بلا ډبۍ راکاږي چرت چیلم بھی شعور بھی دلیل چلی گی چرتا چیلم بھی شعور بھی دلیل چلی گی دا وقت نو رس تا خلق ها غلط کی نی چلی گی کبا حانا کبی چی زل تبی وس اوما کبا حانا کبی چی زل تبی وس اوما نو گرانا ندا گرانا ندا دا سی بلکل ندا نو گرانا ندا گران نه ده داسې بالکل نه ده زما ولس خو بې وسي په غلامۍ اخیستې په سیاسي نارو خو دلته کې قامونه لوټ شو پخوا خبر د بقا اوس فنا جوړه ده کله د یو په نامه راشي او کله بله نامه څوک چې راځي زموږ په سیمه باندې کله د یو په نامه راشي او کله بله نامه څوک چې راځي زموږ په سیمه باندې اور لګوي مالر یو دی زما قام وژني وطن رانوي راتلونکي نسل کې به علم خورول غواړي راتلونکي نسل کې به علم خورول غواړي د مداریانو د دوکو لار ونیول غواړي ازادي نه یادوم ازادي نه یادوم پوه شعور یادوم د خپل اختیار په نوم بلا ډېر دوکې وشولي زموږ برخې د وطن د خامارانو ښکار دي زموږ برخې د وطن د خامارانو ښکار دي زموږ ستونزې سیاسي د آسمان نه دي هغه شعور چې د حجرې او جماعت لار سمه کړي هغه شعور چې د حجرې او جماعت لار سمه کړي هغه مرام چې د انسان د خوشحالو سبب شي دغه دنیا به د بچو له جوړولو غواړي چې بیا د چا تور سر کرس په چا پاتې نه شي چې بیا د چا تور سری قرض پچا پاتې نشي په خپل دلبر پسې د چا سترګې نمجنې نشي چې د بوډۍ مور سن قدم د سوی په غېږ کې وزي
اختر دے مسافر شی پر جڑا دا غم خبر دے تا نہیر زمون بل سل سل گیش چی بیارا لے اخترا لے ونے شوے چا تور مبارکی کو چا تغاڑا